دا سفر هم داس معلومیږي چې د سراج حقانی د پروتکولو یو حادثه
جرمنی کې مشتو افغانانو ته د خطر زنګ. صدر اعظم او داخله وزارت یې د منهایم له پیښې وروسته ویلي هغه افغانان او سوریایان به خپلو هیوادونو ته وشړو چې د جرمنی امنیت ته ګواښ جوړوي.
دوی چې دی دا خبره چې په سټېشنونو کې ناست دي، په ټرینونو کې ناست دي، وروره او بس دسمالونه یې په غاړه کې اچولي او بس منډې را منډې او ها او هو او جنګونه او دا خبره چې شپیلي والا او په لارو کې ودرېدل او دا ډیر زیات سپک او پریوتی کار دی. دا زموږ د دین برخه نه ده، دا زموږ د کلتور برخه نه ده.
طالبانو په اړه د جمعي امنیت سازمان جالبه پالیسی. قزاقستان د جمعي امنیت سازمان ته وینا کې طالبان له تور لیست ایستلي. د همدې سازمان مشر بیا افغانستان منځنۍ اسیا ته د ګواښونو ځال او مرکز بللی دی.
قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده، دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شو. د دې لپاره چې روسیې وګوري چې نړیوال د دغو پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کړي. یو هیواد وایي چې هلته تورستان ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کړي.
امریکایي کانګریس او زیلنسکی او ډاکټر غنی بحثونه. مایکل مکال ویلی غنی وتښتید خو زیلنسکی اتل غوندې پات شو. بل امریکایي جنرال ویلی موږ خپل په دوه تړون افغانستان ویجاړ کړ.
په هغه وخت کې د دغې خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي
نو دیو غواړي چې د یو سیاسي استفاده وکړي بل خاصه د امریکې د جمهوري غوښتونکو ژوند او داسې ونمود کړي چې د جمهور رئیس بایدن تصمیم چې د افغانستان نفت ولویستلې ده ناسمې دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې لای هم پر سر د امریکا لخوا د 10 میلیونه ډالرو انعام دی په لومړي وار بهرنی سفر کړی او د متحده عرب اماراتو له ولسمشر سره لیدلی، خو دغه سفر یې د امریکا غوسه هم پارولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي هیوادونه باید د هغو طالب مشرانو د سفرونو په رابطه نړیوال بندیزونه مراعت کړي چې د ترهګرو په تور لیست کې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په دې سفر کې سراج الدین حقانی چې خپل ورور انس حقانی او د استخباراتو رئیس یې عبدالحق وثیق هم ورسره او د متحده عربي اماراتو له امیر سره د افغان زندانیانو په خوشي کولو، افغانانو لپاره د ویزو د چارو په تسهیل، پرمختیايي چارو، د افغانستان بیا رغونه او د سیمه ییز امنیت لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی دی. داسې اوازې هم شته چې سراج الدین حقانی په دغه سفر کې له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو هڅه کړې، خو ډاکټر غنی ته نږدې سرچینې محمد اسماعیل میاخیل ویلي د داسې لیدنې ضرورت او امکان نشته، بلکې د ده په وینا په دې اړه خپرې شوې اوازې ټولې دروغ دي. اما د چارو شنونکي وایي د سراج الدین حقانی دغه لومړنی خارجي سفر د امریکا او متحدینو په اجازه ترسره شوی ځکه له دې پرته یې امکان نه و، خو یو شمېر نور شنونکي بیا دا سفر د دوهې له روانې درېمې غونډې سره تړلی بولي.
په دې مانا ده چې غرب او امریکا غواړي چې طالبانو سره تعامل وکړي او اجنډا د بحثونه د دوی هم امنیتي او استخباراتي بحثونه و. او د استخباراتي بحثونه معنای همدا ده چې باید نتیجه بحث افشا و نشي، اعلان و نشي، باید محرمانه او مخفی د دوی سره اوسیږي. او دغه تعامل د امریکا سبب د دې ګرځي چې که طالبان د تور لیست کده بیا هم دوی ته اجازه د سفر ورکوي او غواړي چې امارات اسلامی سره امریکا او غرب معنادار تعامل وکړي او دوی سره خپل راکړه ورکړه دوامدار وساتي.
دا سفر پرته د امریکې د اجازه څخه ناممکنه وو. یعنی امریکای باید اجازه ورکړي وي، سی آی ای باید اجازه ورکړي وي چې ښاغلی سراج حقانی و اماراتو ته ولاړ سي. بل خبره دا ده، دوهم فکتور دا دی چې د حقانی سفر و اماراتو ته باید د کنداري شیخ لپاره د خطر زنګ وي، ځکه عموما هم سراج حقانی په کابل او په دې کې ځینې خبرې کړې دي چې هغه د کنداري شیخانو پر مزاج باندې شنه دي لګېدلي. او درېمه خبره دا ده چې شای جهان د کنداري شیخانو د سرټمبګۍ څخه ستړی سوی وي او جهان غواړي چې په طالبانو کې د یو نوی لیدرشپ ځوان لیدرشپ تقویه کړي. او دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یوه هڅه ده او غواړي چې په طالبانو کې داسې یو کس راپورته کړي چې هم نظامي مټ لري، هم اوس نرمې او لیبرالې خبرې کوي، هم د ښځو د حقوق خبرې کوي، هم د شیخانو سره د کنداري شیخانو سره دلته و هلته خپل مخالفت ښیي. زما عقیده دا ده چې شایي جهان غواړي د یو نوي لیډرشپ د تقویه کولو دپاره لارې چارې او پلان ولټوي.
او طالبانو تیره اونۍ په سرپل ولایت کې لږ تر لږه 30 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د سرپل په عمومي سپورتي لوبغالي کې دغه کسان د سه‌شنبه په ورځ چې 15 تنه پکې ښځې هم وي د بیلابیلو جرمونو په تور په عام محضر کې په درو وهل شوي. ځایي سرچینو ویلي دغه کسان د نامشروع اړیکو، تیښتې او غلاو ترڅنګ په بیلابیلو جرمونو د طالبانو د محاکمو په امر وهل شوي دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما دغه خبر په خبرولو سره د هر ډول جسماني سزاګانو غندنه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبانو تر دې وړاندې هم ورته سزاګانې خپل شرعي حق بللی دی او ټینګار یې کړی چې په خلکو به حدود تطبیق کړي. او وروسته له هغې چې د یو افغان لخوا په یو ترهګریز برید کې د جرمني یو پولیس له ټپي کېدو وروسته ووژل شو، د جرمني صدراعظم او کورنیو چارو وزارت ویلي پرېکړه کړې ده چې افغانستان او سوریه ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د جرمني صدراعظم اولاف شولتز د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ټینګار کړی جدي مجرمان به په جرمني کې له سزا لیدلو وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته وشړي، حتی که له افغانستان او سوریه څخه هم راغلي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هم ټینګار کړی هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پیښي باید ژر تر ژره وایستل شي، خو په وینا یې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی په ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاکو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا او لړې دو سره شوې ده. غالبا له هرات یا مزار شریف نه جرمني ته تللي او هلته لوی شوي بریدګر سلیمان عطایي تیره اونۍ یوه د سړک د غاړې غونډه باندې برید کې 15 کسان د چاکو په ګوزارونو ټپیان کړل چې یو پولیس هم پکې و، خو دغه پولیس له 4 ورځو درملنې وروسته روغتون کې سا ورکړه او د جرمني په کچه یې د مهاجرو د منلو او نه منلو په تړاو پراخه او له غوسې ډک غبرګونونه راپورته کړل. په ورته وخت کې د جرمني خیاخي ګوند هم له افغانستانه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پیښي. د مسلې یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغېزمن کړي.
دا چې په دې سټېشنونو کې برنا کې ناشتي او د سمالونو د غاړې نه تاو کړي دي او سه مهربانه کالر دغه کړي ته بس چې مسکو د فتح کړي دی او ډیلې د فتح کړي دی او اوس رواني بل ځای پسي. خو ګوري هغه نقل شوی دی چې د نیستۍ نه موږ ژرنده چلو او د قبرې مز نه اخلو. څوک د نیستۍ نه، څوک د مجبورۍ نه راغلي وو دلته دې ملکونو ته، دلته چې دی سای مهربانه بیا نو په پوزه باندې مچ نه پرېدو. نو دوی نه مو هیله دا ده چې ګورئ مخپل ملت بدناموي، مخپل چې دی دین مکلتور، مخپل جغرافیا، مخپل هویت دا کار مکړئ، دا ښه کار نه دی. تاسو ګورئ بل ورځ یو کس چې دی سای مهربانه بارمان کې یو پولیسي په چاړه باندې وو او څه کسان یې نور هم ټپیان کړو، هغه پولیس چې دی هغه په روغتون کې سا ورکړه او د دې دنیا نه چې دی لکه لاړ مړ شو. ټول المان چې دی ورباندې ژاړي، ټول خلک ورباندې کوي چې ولې د خوستا امنیت هم نیولی وو. یعنی ته سره هغه وخت کې فکر وکړي هغه ویډیو کې بخکاري ګوره ته ما چا ورسره د هغه کولی شو دی اشتلی وای، خو ګوره هغه ډز نه کاوه ورباندې ځکه هغه داسې روزل شوی و چې ته به یو کس که هغه مثال تشنج رامنځته کوي او یو څوک چا ته زیان رسوي ته به یې ژوندی نیسي، ته به ډز نه ورباندې کړي. یعنی که دې پولیس په دې کس باندې ډز کړی وای او دا کس وژل شوی وای یا ټپي شوی وای، نو دا پولیس چې دی دا بیا قانون نه پرېښود رانیوی. ګورئ نو په تاسو اوس وګورئ څومره افغانانو ته دغه یو کس چې دی لکه ستونزې جوړې کړې. په نن ما ګوره دغه واورېدو چې دوی ویل هغه افغانان چې هغه سخت دریزه دي او هغه د جنګونه کا جنجالونه کا او سای مهربانه ژبه نه زده کوي، مکتب ته نه ځي، کار نه کا، نو دا به موږ لګو افغانستان ته. بالکل حق دی، وطن دی، خپله خاوره ده، ام دې لپاره دې خلکو چې دې زحمتونه ایستلي دي تا لپاره خو نه دي ایستلي، خپل ځان خپل کورنۍ خپل فامیل لپاره خپل کورنۍ لپاره ایستلي دي، تم پکې دلته چې دې اسودای.
او وروسته له هغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمرات توکایف له افغانستان سره د اړیکو د لاغزیدو په هدف د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له لسته لرې کړ، د طالبانو حکومت یې د هرکلي تر څنګ دا اقدام د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو لپاره ګټور بللی دی. توکایف دا پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیت سازمان د غړو هیوادونو پارلماني مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړې ده. د قزاقستان ولسمشر وایي قزاقستان له عصري افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام سره او د دې په درک سره چې دا رژیم یو اوږدمهاله عامل دی د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له لسته ایستلی دی.
د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي. قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیټي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دوه مخې سیاست لوبوي، دوی د افغانستان په اړه صادق نه دي، ولې دوی په دې سیمه کې سیاسي اهداف لري. که دوی صادق وای د افغانستان د ولس پر وړاندې، دوی به د افغانستان جګړه 15 کاله زمال نظر دا چی قزاقستان دی طالبانو نوم دی تور لیست خیسته کرده دا دی روسیه سر تفاهم سر دا کار شوه دا دی دیده پاره چی روسیه او گوریچ نریوال دا دغا پر اولان دی صغ برگون خکار کی یو حواد وای چل دا دی تور لیستان زال دا او بل دی تور لیست خیسته کی د دغه ټولو خو بدو پر وړاندې یوازینۍ لاره د دغه ناروا ناورینو بحران هغه د دې هیواد ملت ولس ملي یوالی ملي وحدت.
قزاقستان وروسته له هغې دا پریکړه اعلان کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي. خو بله غاړه د همدې منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان مشر د افغانستان له اړخه د تروریزم د متوجه ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې ده چې دغه هیواد په منځنۍ اسیا کې د بې ثباتۍ اصلي مرکز او له پولو اخوا د ننګونو او ګواښونو سرچینه ده. د ډله ییز یا جمعي امنیت سازمان یا سی ایس ټی او مشر ایمان قلی تاسم ګامتوف وایي افغانستان لا هم د جمعي امنیت تړون د سازمان د غړو د پاملرنې محور دی او په وینا یې یاد سازمان د افغانستان اړوند ننګونې او ګواښونه څاري او پر وړاندې د مبارزې په وخت کې همغږي دي. په ورته وخت کې د تاجکستان د ملي شورا رئیس رستم امام علی په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د مذهبي افراطیت خپرېدل د ډله ییز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. نوموړی چې د تاجکستان د ولسمشر زوی هم دې ادعا کړې چې د افغانستان په دینی مدرسو کې جهادي ځانمرګي روزل کیږي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې تر زرو زیات دینی مدرسې داسې جوړې شوي چې ډېری یې پولو ته څیرمه ولایتونو کې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان د سیمې هیوادونو په تیره بیا تاجکستان ته د ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړي دي.
دا په دې معنا ده چې د افغانستان همسایه او منطقوي کوم ملکونه چې ده اوس پورې د افغانستان له آدرس نه مکمل اعتماد او امنیت مسئولیت نه احساسوي. د دې په خاطر چې په افغانستان کې ټولګډونه حکومت نشته، د ښځو ته اجازه د مکتب او د پوهنتون تګ نه ورکوي، ښځو ته اجازه د کار نه ورکوي، او په افغانستان کې اساسي قانون نشته، نو د دې په خاطر منطقوي یا امنیت جمعي ملکونه چې ده مکمل امنیت یا بشپړ امنیت په افغانستان کې دوی نه احساسوي او احتمال دیده شته چې هغوی د منطقوي ملکونه امنیت ته ګواښ اوسېږي د افغانستان له آدرسه.
او تیره اونۍ د افغان سیاستوال لخوا د امریکا د ولسي جرګې د خارجه اړیکو د کمیسیون د مشر مایکل مکال څرګندونې وروسته له هغې جنجالي شوې چې نوموړي د اوکراین ولسمشر سره لیدنه کې پر ډاکټر اشرف غني د تیښتې تورونه ولګول. مایکل مکال په دغه لیدنه کې ښاغلی زلنسکي له دې عمل اتل یاد کړی دی چې د روسانو خلاف جګړه کې ولاړ پاتې، خو د دوهې تر تړون وروسته یې له جګړې پرته طالبانو ته د کابل پرېښودو له وجې پر ولسمشر غنی انتقاد وکړ. بلخوا ګڼو افغان سیاستوالو بیا د دوهې په تړون د کابل په سقوط او د افغانستان په نخواله کې د امریکا پر تیروتنو نیوکه کړې او زیاته کړې ده. د کابل سقوط کې تر افغانانو امریکا زیاته ملامته ده.
دا څرګنده وه چې په افغانستان کې د یوې خونړۍ کورنۍ جګړې لپاره نیت وجود لري. په هغه وخت کې د دغې خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي له واک څخه لاس په سر شو. د یوکراین نمونه د نړۍ دپاره یوه خونړۍ توره او بده نمونه ده. یوکراین د امریکا او ناټو د ګټو او سیالیو لپاره خپل هر څه له لاسه ورکړل. ملت یې نابود شو، زیربنا یې نابوده شوه او هیواد ړنګ شو او نړۍ کې د یوې لویې نړیوالې جګړې تر درشل پورې یو جدي خطر رامنځته شو. برعکس د نړۍ د ټولې دسیسې سره سره او هغه لویه دسیسه چې په دوحه کې وشوه چې په افغانستان کې یو خونړۍ جګړه پیل شي، د یو هوښیار او ملي اقدام په پایله کې د دغې کورنۍ خونړۍ جګړې مخه ونیول شو.
بلخوا له دې سره هممهاله جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر و، ویلي ډونالډ ټرمپ او جو بایډن له افغانستانه په وتلو نړیوالو ته وښوده چې هلته یې ماته خوړل ده. مکینزی لیوی امریکایي رسنۍ سره د خبرو پر مهال دغه راز امریکا تورنه کړې ده چې د دوهې تړون د افغانستان د ویجاړتیا سبب شوی او امریکا د ده په وینا لا هم د افغانستان له مسایلو سره سطحي چلند کوي او په کمه سترګه ورته ګوري. او په خوانی ولسمشر حامد کرزی تیرونی له څو کلن ځنډ وروسته په لومړي وار امریکا ته په غیر رسمي سفر تللی. هغه ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته له عامو افغانانو سره د حامد کرزی لیدنې تاییدوي، خو وایي ولسمشر کرزی د خپل مشر ورور عبدالقیوم کرزی د جنازې په موخه امریکا ته له جرمني تللی او له دغه سفر وروسته یې بیرته د راګرځېدو ځای هم جرمني هیواد دی. ولسمشر کرزی له څه مودې راهیسې د طالبانو په اجازه جرمني ته د درملنې لپاره تللی چې د سرچینو په باور هلته یې د پاتېدو تلپاتې اراده نشته. له سقوط وروسته طالبانو احمد کرزی، مسلم یار او عبدالله عبدالله ته یوازې جرمني، دوبۍ او هند ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده، ځکه احمد کرزی پخوا هم جرمني ته د درملنې لپاره تګ راتګ درلوده او مسلم یار او عبدالله عبدالله بیا په هند او دوبۍ کې کورنۍ لري. خو ګلبدین حکمتیار په تیرو دریو کلونو کې بیا له پاکستان پرته بل هیڅ ځای د سفر اجازه نه ده ترلاسه کړې. ان تر دې چې تېره اونۍ ناتایید شوي راپورونه هم خپاره شول چې نوموړي ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي په جنازه کې د ګډون اجازه نه ده ورکول شوې. او د افغانستان زعفران چې په نړۍ کې د خپل خوند له امله شهرت لري پر لپسې نهم ځل لپاره د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړ. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې هر کال د ټولو تولیدونکو هیوادونو د زعفرانو په اړه لابراتواري ازموینې ترسره کوي، دا وار یې بیا اعلان وکړ چې د هرات زعفران د کیفیت او خوند له پلوه د نړۍ تر ټولو خوندور زعفران پیژندل شوي دي. بلخوا د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې مسؤلان وایي تېر کال په افغانستان کې تر دېرش ټنو ډېر زعفران تولید شوي او تمه ده چې سږ کال به دا شمېر 50 ټنو ته لوړ شي. د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8500 هکټاره ځمکه کې زعفران کرل شوي چې 95 سلنه یوازې هرات او پاتې نور ځمکه د افغانستان په نورو ولایتونو کې ده، خو په پام کې ده چې سږ کال به دا شمېره 9500 هکټارو ته لوړ شي. د یادې اتحادیې په خبره اوس مهال د افغانستان زعفران امریکا، متحده عربي اماراتو، هند، هسپانیا، چین او اروپایي هیوادونو ته صادرېږي او یو کیلو یې په بیلابیلو هیوادونو کې له 1200 څخه تر $1300 پورې پلورل کیږي.
کله چې یو توکی په بازار کې نوم پیدا کوي، به د هغې نوم ساتل یو ډېر لوی مسؤلیت دی. په اوس وخت کې افغانانو ته دغه یو مسؤلیت هم ور په غاړه دی چې دغه 9 کاله یې چې د زعفرانو نړیوال نوم ساتلی او حیثیت ساتلی دی، دا باید په همدغه ډول باندې وساتل شي او په وروستیو کلونو کې یا راتلونکو کلونو کې دغسې اشتباه ونه شي یا داسې غلطه محاسبه ونه شي چې له امله د زعفرانو کیفیت خراب شي او په نړیوال بازار کې دغه شته حیثیت د لاسه ورکړي. درېمه لویه موضوع د زعفرانو د پروسس او په افغانستان کې دې ته د ارزښت یو زنځیر برابر کول دي چې په خپل مثلا په افغانستان کې دا وکړل شي، په افغانستان کې دا پروسس شي، او بیا په افغانستان کې ځینی هغه تولیدات وشي چې زعفران په هغه کې پکاريږي او بیا تیار تولیدات نړۍ ته صادر شي. نو دا یو بل فاز دی چې په دې باندې کار پکار دی. کچاري دغه د ارزښ زنجیر برابر شي، نو زه باور لرم چې نه یوازې د افغانستان زعفران بلکې هغه تولیدات چې په هغه کې د افغانستان زعفران کاريږي هغه به هم په نړۍ کې همدغه سلوی نوم پیدا کوي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونی په ټولنیزو رسنیو د ننګرهار په مومندره کې د وی ولسی کښتۍ د ډوبېدو پیښې پراخ خبرګونونه وپارول. دغه پیښې کې لږ تر لږه 13 ولسی سورلۍ چې له سیند نه پورې وتله له منځه ولاړه، او ځینې مړي یې د ځایي خلکو په مرسته له اوبو راوویستل شول. فعالانو نیوکه کړې چې د مومندرې ولسوالۍ خلکو له کلونو راهیسې په خورا محرومیت کې ژوند کړی، او د هیڅ حکومت لخوا په دې غور نه دی شوی چې د ځایي خلکو د خوندیتوب لپاره پر سیند د موټرو د تګ راتګ یو پل ورته وتړي. ګڼو فعالانو ټینګار کړی چې په جمهوري حکومت کې له سیمې څخه څلور وکیلان پارلمان کې وو، خو هغوی هم پر ځای د دې چې خپلې سیمې ته انکشافي پروژې راوړي د ځان لپاره ګټې وکړي او د خلکو په کیسه کې هم نه شول. په جنوبی پښتونخوا کې بیا د ټولنیزو رسنیو د سرټکه د چمن په پړلت یو وار بیا د پاکستانی ملیشو لخوا د وسلوال برید او د نهو غړو نیول کېدو موضوع وه. پرلتوال ویلي پاکستانی ملیشو سپین بولدک ته روان د پرلتوالو کاروان په کوګک سیمه کې له څلورو غاړو محاصره کړې او ډزې پرې وکړې او لږ تر لږه اته کسان یې ژوبل کړي دي. دوی دا کړ چې د مذاکراتو په بهانه د پاکستانی پوځیانو لخوا د دوی د پرلت د مشر په ګډون نه نور کسان غوښتل شوي او بیا پاکستانی ځواکونو له ځان سره بندیان کړي دي. د پاکستانی ملیشو د دغه برید په غبرګون کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي هم پاریدلي او د پاکستانی ځواکونو پر ضد او د چمن پرلت په ملاتړ لاریونونه ایستلي دي. د چمن زرګونه پرلتوال له نهو میاشتو راهیسې غواړي چې پاکستان باید پر سپین بولدک لاره دواړه غاړه قومونو ته د پاسپورټ او ویزې لرلو شرطونه ختم کړي او پرېږدي چې د دې ځای خلک اسانه تګ راتګ وکړی شي. اخوا په کوزه پښتونخوا کې بیا د موسی خان په نوم د هغه محصول مننه تیرونی په ټولنیزو رسنیو د فعالانو پراخ خبرګونونه او بحثونه جوړ کړي وو چې نوموړی د رباب غږولو په جرم له ملکنډ پوهنتون څخه اخراج او کور ته په لارې د موټر سایکل ټکر کې ژوند وبایله. دغه د مننې او په روغتون کې له روغتیایي وضعیت سره د ډاکټرانو د بې غورۍ کیسه هغه مهال درنه شوه چې یو نږدې دوستي په ټولنیزو رسنیو د مرګ د شیبې ویډیو خپره کړه او د موسی خان لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. له دې پیښې وروسته ځایي فعالانو د ملکنډ پوهنتون انتظامیه په زورګویي او محصلینو سره په دوه مخي چلند تورنه کړه او یو لوی شمېر فعالانو د پوهنتون د انګړ مخې ته د موسیقۍ له آلاتو سره لایون هم وکړ. دوی غوښتنه کړې چې د موسیقۍ غږول باید جرم نه وي او محصلین باید دې ته مجبور نه کړی شي چې د تپل شوي اصولو له مخې له پوهنتونه وشړل شي.
د مسافلار په دې حال کې نه دی چې هغه خپل موقف وړاندې کی ولې دغه خبره دغه خپل نه ووتله چې د موسا کلاس پیلوګانو څه هم فیصله وکړه د یونیورسيټي په خلاف یا دغه په تایید کې نو زه د هغه ملګری ما او زه دغه سره ولاړ یم.
پای چې کوم دی د موسا بچی سره ریسټیکټ به کی تکم کول کولا خان کی ریسټیکټ به څه چلوي
بلخوا په افغانستان کې د طالب جنگیالیو هغه ویډیو هم خبرګونونه جوړ کړي چې خپل یو مخامه په اتړن منځله ده، خو د طالبان حکومت په عام خلکو د موسیقي بندیزونه لګولې دي. په کندهار کې د ځمکې او عامو توتانو موسم په یو وخت را رسیدل، خو لوی خوا کې د غلطه د ونو د توتانو بازار خورا ګرم شوه. بلخوا په دغه ولایت کې د ځمکني توت حاصلات د پخوا په پرتله کم شوه دي. د کندهار د ونو توتان چې د خوند لاړه خه نوم لري د خلکو لپاره یو ښه عایداتي سرچینه هم ده، او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په دې ولایت کې د توتانو پلورلو ته مخه کوي او د موسم پای ته رسیدو سره په زړه پورې ګټه هم کورته وړي.
د غندار سره دا توت راوړم او دا نګي لاندګي ټولومه او د دې په د بازار کې خصم چې خپل روزانه روزي برابره کړم.
ورور راغلی د هلمند دی، د هلمند اوسېدونکی نو دلته راغلی و کندهار ته، او خاص دغه د پاره چې دا د توتو میله و سس خرغو بارانونه اوس و داسې بې وخته توسانو تم ډیر تاوان ورسېدی نو دلته په دا اجازه کې لا شتوت پیدا کیږي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکي یو، نو د هلمند څخه نن راغلو. خاص مو اراده دا وه چې په کندهار کې توت وخورو. د کندهار توت خو نو بیخي مشهور دی، په نام دی. په دغه باراني موسم کې هم ماشاءالله په کندهار کې ښه توت پیدا کیږي.
خو بل خوا په دغه ولایت کې د ځمکني توتانو کروندګر وایي سږ کال ترې نه فصلونه مرضونه وهلي او حاصلات یې خورا کم شوي دي. یو ځایي کروندګر ازادي راډیو ته وایي څلور جریبه ځمکه یې کرلې وه چې پخوا به ورسره کارګر هم پکې بوخت و، خو سږ کال د دغه څلور جریبه ځمکې نه یوازې یو جریبه ځمکې حاصلات ورکړي دي. د طالب چارواکو په وینا سږ کال کندهار کې یوازې اته جریبه ځمکه په ځمکني توت باندې کرل شوې ده.
موږ خو اول سر کې دغه څلور جریبه ځای د مثال موږ اول سر کې راوړل شک وسوجه کوي ښه کارګر پراخته وه ښه باید نرخ یې درلودلی. نو اوس دا دی فلحاله چې اوس دې مرضونه وکړله، اوس دغه څلور جریبه ځای اوس پر یوه ځای جریب ودرېدی. اوس د مرضونه یې وکړله دواوې چې اوس موږ د دې صدا خواهش دي چې دې موږ ته یې دواوې راوښي او دغه راوښي چې موږ تستغه دغه وکړو د دواوې ورکړو. اوس د مخه نرخ په دغه کې په بازار کې 300 افغانۍ و کیلو، په 300 افغانۍ و اوس چې دی کیلو په 200 افغانۍ دی. نو دا د څه وجه د
دولت سمدا غوښتنه ده دا ټول موږ کړی د نوې شیم کندهار ته داخل کړی دی. نو به چې موږ ته بازارونه جوړ کړي، موږ ته دواوې راوړي چې موږ د ټول په ورځ د څلور جریبه ځای و. نو دا د اوس پر یوه جریب ځای ودرې دی. نو کال پر کال موږ ته خرابېږي ده. اوس موږ د غنمان په کرل دي هغه ځای خراب شو. نو موږ به چې د دولت سمدا غوښتنه لرو چې موږ ته بازارونه جوړ کړي، موږ ته ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو. وو ډېرې پیسې جوړې. اول د څلور جریبه ځای 3 لک 9 لک افغانۍ جوړول، نو اوس خراب شول. غنم بیا دونه وصول نه کوي. اول په 300 کیلو اوس دا 200 تر کښته شوی دی.
او بل خوا ته چین د لمریزې برېښنا تر ټولو ستره شبکه فعاله کړه چې د کال په حساب د 6 میلیارده کیلو واټه برېښنا د تولیدولو ظرفیت به ولري. د چین په شینجیانګ ولایت کې د جوړې دغې شبکې په برېښنا د لوکزامبورګ په څیر یو کوچنی هیواد بشپړ روښانه کېدای شي، او شاوخوا 2 لک هکتار ځمکه یې په لمریزو تختو پوښلې ده چې شاید نیویارک ښار نه لږه کمه ساحه واوسي. چین د لمریزې برېښنا دوه نورې شبکې نینګ شاټینګلی او ګولمټ ووټو میرن ستره شبکه هم لري، خو نوې جوړې شوې شبکې پخواني ریکارډونه هم مات کړل. د انرژي نړیوال سازمان د راپور له مخې چین له 2022 کال راهیسې د ټولې نړۍ د لمریزې برېښنا له شبکو زیاته برېښنا په خپلو لمریزو شبکو کې تولید کړې ده. بلخوا د چین چانګ ای شپږ ماموریت د سپوږمۍ په تر ټولو پټ تیاره او نابلده جنوبي قطب تر بریالۍ ناستې وروسته ځینې پلټونکي نمونې هم راټولې کړي. دغه ماموریت به په لومړي وار د سپوږمۍ د جنوبي قطب د خاورې او ګټو نمونې ځمکې ته راکوزي کړي. د شنون په باور دغه نمونې به له چین سره مرسته وکړي چې د سپوږمۍ ارتقایي تاریخ وپلټي او په سپوږمۍ کې به د واورې آثار هم معلوم کړي. چین غواړي تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته انسانان ولیږدي او هلته لوی کمپ هم جوړ کړي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د ازادۍ راډیو له پاڼو او څپو خپله ومه ورځ له سعید چینوالي سره مه هېروئ.
آزادی ملما السلام علیکم د خبرونه تموز احمد تکل هر کله کوم قدر من اوریدونکو د نن په ځنګړې مرکه کې د خوست له سندرغاړي سره د زړه خوله کو هنرمند به پخوا د خلکو په محفلونو کې هنري ذوق خندا او خوښي ویشل، خو اوس یې غږ غلی دی ځکه په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګېدلی. مستر چینیوال لسګونه سندرې په سټوډیوګانو کې ثبت کړي دي او سلګونه نورې یې د خوښیو په محفلونو کې ویلي. له دې هنرمند سره زما د مرکې اورېدو ته مو رابولم.
تاسو تاسو ته سلام، تاسو قدرمن اوریدونکو اوریدونکو ته ټول ته نیک هیلی سلامونه وایم. زه د خوست ولایت د متون یم، په متون کې مې د هیلو چینې کلی یم، تخلص مې د خپل کلی یخی دی.
چنیوال صاحب، دا د ماستر نوم له کوم ځای در پسې راغی؟ تاسو شاګردان لرې د استادۍ لقب مو اخیستی؟
نه استادۍ لقب مې نه دی اخیستی، دا دروغ خو نشو ویلی. خو په ما باندې ماشومتوب کې یوه ورور دا نامه یخي وه د ماستر، نو بیا چې کله زه روډیوګانو ته تلمه نو ما ته به ټولو وایي چې یاره خو ماستر علي خیدر دی، ماستر رحمان ګل دی، ماستر رحیم ګل دی، لکه تا مونږ یو تخلص غوره کوو که نه. نو بیا تخلص خان محمد متنوال نومېدو، د روډیو کې یو جورنالیست و، هغې ته ووایي چې ته ماستر چنیوال شو د خپل کلي په نامه خوش، بس دا تخلص یې وکړو، بس هغه تخلص اوس په موسې مشهور دی. نو
څومره عمر لري چنیوال صاحب؟ د خپل ژوند د لومړیو کلونو د ماشومتوب کیسه دې راته وکړه.
تقریبا اوس به ومه 2 دېرش 3 دېرش داسې یم، ماشومتوب نه ډېر وخت نه کېږي، یاره تقریبا 13 کلن 14 کلن عمر کې ومه چې ما دا ګانې بجانې ویلې.
درس دې ویلای؟ مکتب ته تللی؟
درس خو مونه دغه پن پاتې کړو که نه، چې دې پن سره مې مینه وه، شوق مې و، پن ته زه شوقه کې راغلی یم. دا کسب زما خپل هم نه دی، د پلارانو کا کسب مې نه دی، او دې ته زه شوقه کې راغلی یم.
نو په 14 کلنۍ یا 14 کلنۍ چې تاسو سندرې ویلې، ځان ته مو خپل سندرې ویلې که له کوم استاد سره وی؟
نه، هغه وخت کې خو که ته ووایم چې ته وایم چې کوم کال به وینو، ما د چا نه زده نه وي، ما د خپل ځان نه شوق کولو، نو خپلې ګانې به ویلې چې چا به ګانه را کړه داسې لکه نبی وزیر، لکه دلاور خان دغسې ګل نظیر منګالا دی، دې غزل خوان رو کولو، دې غزل به ویلې، مایفلوک به ویلې، خوش اخیر کې بیا کیسټو ته ورو وته، ما کیسټې مې لیکوالې، نو پېښور ته به تلم، میاشت تمبه مو وکړه، بیا هم به د پیتپرشیانو ته کیسټې لیکوالې. او وخت کې خوش بس داسې غلی غلی سیرتلو سیرتلو وش، اوسې دېس فکر ورسید.
او څومره سندرې مو ثبت کړي دي چنیوال صاحب؟
یاره دا کې به تر دروغجونه شم، په دې خاطر چې ما ډېرې کیسټې ثبت کړي دي، ډېر پلیسونه مې هم جوړ کړي دي، او میدونی مې هم ډېرې ویلې دي، ډویټ گنې لکه جوړه گنې مې هم ډېرې ویلې دي، ډېرو سندرغاړو سره، جینکو سره، هنرمندانو سره مې ډېرې گنې ګاډم ویل دي، نو حساب نه راته کېږي چې څومره به ویلې.
کسټونه در معلوم دي څومره کسټونه یا سیډي گانې یا وروسته بیا چې کلیپونه را ووتل څومره دي په مجموع کې ټول؟
یاره نو درویغ دي نوي داسې 1 شپېته یا کې 60 به ډخ کړي دي، ځکه چې یو لمبارې مور غوله وو، په لمبر نه معلوماتو ته ورسو، په ټایم کې 1 شپې 50 که 50 لمبر کې 60 مور غوله وو، نو نه پوهېږم چې څومره کې 60 شوي دي، خو مخلو کې خو بیخي حساب نه کېږي، ځکه چې ودونو کې خو بزرخاو غزل شوي دي، هر وده کې یوه شپه کې 200-300 غزل ویله کېږي.
او دا ګډې مشترکې سندرې دي چې ویلې دي کنه، دا د له چا سره ویلې دي؟ کومو سندرغاړو میرمنو سره؟
او دا خو په نرمندانو کې، په نارینانو نرمندانو کې مې برم جان سره ویلې دي، بخان سره مې ویلې دي، دلاور خط سره مې ویلې دي، مشهور مشهور سندرغوړي دا شیخ سخو سره مې ویلې. یاره ډېر دي، نو چې داسې کمتر هنرمند ناست دی لکه دا څوک چې مونږ نه مشران وو، لکه رسول بادشاه دی، یا دمساز یغ دی، یا رون بچا دی، یا ماستر علي خیدر دی، دې سره مې نه دي ویلې د مشرانو سره. خو دې نه در کوز څومره دي انشاءالله ما ګاډه ګنې، او په زنانو کې مې بیا ندیا ګل سره کړي دي، شینا ګل سره مې کړي دي، انرژیا یو کې سټ می پیتاپوشو ټریکونه را ته جوړ کړی و چې زه دې نه لاړم په خواسته حالت انرژیا نه وکړه، خسته و غي غاني ویلې، بیا زو میرو ختم کنه خپل زینه را ته پرخولی و، اغه غاني می سره می یو کې سټ کړو، کاریش می په نوم و، اغه جن کای سره می گاډه غل غني کړی و، یو ټریک ته جوړ کړو، ان غمه سره کې سغه وین ټاپی وی نغمه سره ټاپی مو کړی وی خورسته په دې پخمان شو ما چې یاره نغمه سره ما کې ځنځه کنه وکړی چې زنو خبر چې یاره ای نغمه ته ما ته ټاپی جوړی کړې ما ته ول تخپل ټاپی وای دې ته بل ونرمن ورجګو تا خپل زینو ډخ کا نو دې ته به بیا بل ونرمن درولو کنه نو چې ما کله خپل ټاپی وایلې اغه ته بیا انغمو ته پوتای وخی غوښتم کنه نو یو جوړ ټپی مې سره مو وی
خدای خو چل در باندې کړم
السلام علیکم چل شوی دی کنه لکه ته ما سره سره دی
او د مرمن نغمه خو تر اوسه پورې په دې باندې اعتراض نه کړی چې د دې لخواخه پراته استاسو غږ له دې د اواز سره مکس شوی
نه نغمه سره مو اړیکې نه دي شوی نه دی ما سره اړیکې کړې دي نه ما لکه زم پخمان و ما ولې چې ما تفاته نه و لکه دوکي خبره اکثره پیتا پرشیانو دا دوکي کولې کنه بخانه داسې نازیات ورخي غوله لکه زین ازیا کې سړ ته خي غوله و ما داسې کورونه کول چې کوم نرمن نه بي وکړ نه نه بي نیمو کل کاټ کو دته و چې دا ساته جوړ د ډاکټر نو چې ته ته به تو وروخه ته ولته بدای جوړا کړ کنه میسنګ بي جوړا وکړو نو کې سړ بیرو بسله چې پلنکی کې سټ اکثره دوکي شوی دي
لدی ورسته فکر کوي چې کافی تجربه مو تر لاسه کړې ده چې څوک به ستاسو له आवाज نه دغه رقم استفاده ونه شي کړی
نه نه بیا نشي کوي او خو اول خو هغه وخت تیر شو اخو لکه په خور کې ډیر چالو ول روانو ښا نرمندانو سره ډیر غکی دي کنه او دا سیم شوی دي چې و نرمند په سره ډيري پیسې اخیسته شوی دي او په تا پرشیانو ډيري کمی دی تر سوالي دي کنه دا چې د غارې دا وکلیټری دا د وزونه جوړ کړی دي دا اکثره دا دوکې شوې دي ډېر خو آینده کې به نه کیږي آینده کې به ولې کیږي
ماستر چنیوال صاحب استاسو په هنري کارونو زوړان دي نورې پښتنې هم لرم چې درنه وبې کمه مګر مخکې له نورو پښتنو دا یو پښتنه ماته مهمه ښکارا شوله چې یو سندرغړی څو کاله تقریبا ولا ستلس کاله سندري وای او بیا یو دم د سندرو اجازه ورنکړل شي په هغه سندرو پسې تاسو نه خپکیږي اوس چې په خوست کې اوسي او اجازه د سندرو نه درکول کیږي
بالکل لکه د ونرمندون په مثال داسې دی لکه میان چې وبونه چې نسیله ویږي اکثر ونرمندون ډیر خفدي په دې خاطر چې دغه کې کاروبار وغداغه نو ایوانو څو په دغه امارت چیرغ افغانستان ته د موسیقۍ نه چې اوس بندیز دی نو زه خپل یو غل رما دی وطن غام کې هم ډیر یم کنه زه د خپل وطن غام هم ډیر سره دی مو یو مرکا کې یلی وو چې کچيري کې ما په سندرو نه وطن جوړیږي ما د سندري نه وی کړی چې په سندري مو په سندرو کې نو سم دی ما چې ټول افغانستان ته سخلت وی او ټول افغانستان خوشحال وي ټول افغانستان په امن کې وي نو مو د سندري نوي کړي مشکل نشته نو اوس امن شته ډیر
چنیوال صاحب بیرته کستاسو د هنر مسلې تر شو دغه شیرونه چې تاسو په خپل سندرو کې انتخابول چا در کول تاسو لچانه مو اخیستل
چې صفه خبره وکم مو خو اول قدم کې نبی وزیر شعری وکړله نبی وزیر شعری نکړې دو اولین کې فکر وو چې جار دی مې یعنی جل کې ژوند دا اټ پی مې ویلې ډېرې مشهوري وي اې غین عبدلې مې وښتاس بیا ډېر شیرونو شیرې وکړې په هی بها دا ډېر شیرونو چې ډېر نمونه هم نسته دي مشهور نه بغیر اکثره ډېر شیرونو نمونه هم نه راځي ولې چې بیا به کیسه نه لیکوالې مونږ با خلی کې سړ دی کول او با خپل ورته وطن ته نو ډیر شیران نمونه اوس هم نه راځي شیران د خدای ژوندۍ لري دې په سر مونږ هم یو تیو
Yeah.
اوریدونکو د خوست له سیمایز هنرمند سندرغاړي ماستر چنیوال سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکاوري. چنیوال صاحب ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې د مرکې لپاره مو زموږ بلنه ومنله. په خوست کې ولسی شاعري هم ډیره زیاته ده. مثلا یو مثال زه تاسو ته مغه د لغات وایم، تاسو ترمنه په دې کې ډیر زیات بلد یاست. دا ولسی شاعري تاسو هم کړی؟
ولی نه، ډېر ډېر دغه مونږ خوست سندرغاړي خو اکثره شعرون او سندرغاړي مونږ د سیمې ډېر شعرون انګ سره په خپل ورځ کې سندرې وایي. ولسی شعري خو چې دلته ونه کې هېڅ کېږي نه، په مینهوال هم شعر وایي.
نو کوم کوم شعرونه تاسو ویلي دي؟ یعنې په کومو ولسی فرمونو کې تاسو شعرونه ویلي؟
لکه لغات دي که نه، دلته خو اکثره لغات شوي دي، وطنی گانی شوی دی، غرانی سندری شوی دی، بدل ککڑی علی شوی دی. مونگ وطن که اکثر ولسی شویون خی مونگ داغ دی، چاپان دی، غرانی سندری دی، لغتون دی، دا شویون دی مونگ ولسی شویون.
دا ککڑی غاری او د اتن غاری دا چه تاسو وای تپی دا خو دی سینه پا سینه را انتقال شوی دی او شتا پا پختو ولسی ادبیاتو که لپخوان شتا لپیره و رئیسی. مگر دی لغاتو دا سی یو فورم دای چه اغا فلبدیها ویل کیگی، یعنی سمدستی اغا سندرغاری شاعران چه سندری وای دا سمدستی جوروی. دا غا فلبدیها شاعری دی لغاتو هم تاسو کرده دا؟
اول نه ډیر شیرونه ما خپلم داسې یلی دی، خو مود ګوډ می خپل جوړ کړی هم دی، یلی می هم دی، او اکثره می ډیر خپل شاعری چې کومه داسې یونیم شاعر غول د دیامي ملګری په نوم لولای دی. خپل ما ته شعرای غو نه خوان نه رو کوله چې زه خپل نام په شعرای کې ورکم شعری ګرونه دو شعری یو خدای پر په برخه دو چې پښتو ته انانات کلچر دی دا ټول کېږي موږ په لغاتو کې د لغتی شعرون اکثر په دانی باسه تر کې په لغات دی یو چې ویتوی چې زه به تیراومه بمبار دی کمه بل ویتوی چې زه توغنده یم زه به توولمه نه دی پرېږدم دا داسې خبره ده.
ډېره زیاته مننه چنیوال صاحب. یو خپل سندره دی چې تا ته ډېره ګرانه وي خپل سندره دی وي دا راته زمزمه کا.
صحیح درد یم درمان ته ضرورت لرم درد یم درمان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم درد یم درمان ته ضرورت لرم درد یم درمان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم مات چې کتاب راوړی قلم راوړی مات چې کتاب راوړی قلم راوړی داسیو افغان ته ضرورت لرم داسیو افغان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم زد وچ لال می پسر توت یما زد وچ لال می پسر توت یما وسو مباران ته ضرورت لرم وسو مباران ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم وخت کل نظر منگل رپور کرا وخت کل نظر منگل رپور کرا ولیم گلدان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم.
ډېره لا ډېره زیاته مننه چنیوال صاحب ډېره ښکلې سندره وه. یو بله پوښتنه دا ده چې وروسته له دې چې په سندرو بندیز ولګېده په افغانستان کې څه کوئ تاسو؟ یعنی انسان خو د ژوند کولو لپاره یوې عایداتي سرچینې ته هم ضرورت لري، اوس تاسو څه کوئ؟ پخوا خو مو له سندرو نه یو څه ګټل،
اوس خو چې سفارې ته وایم داسې چې فکر کوم اکثره هنرمندون لیا دي. زه خو خپله چې سپات وایم لیا یم، هېڅ کاروبار مې والا نشته، لیا ګرځم. نو آینده کې به ګورو که داسې یو چا مرسته وکړه چې خارج ته کومه لار راته جوړه کړه، کوم ځای ته ووتو، نو ښادو چې یوه ځای ته لوټ شو. مونږ ژوند هم داسې تریخ شوی دی، دې خاطره چې کاروبار مې لوړ دی. نو غوړو چې داسې یو خلک په خپل افغانیان خپل پښتانه خپل زمون خلک د هنرمندانو سره مرسته وکړي، یوه حق پې ورسوي. کنه دلته ټول بې کوره دي، اوس بس موتې خپې مولادو کوي. نو بس دومره ګزاره چې لوو چورې زړو، نو نوره داسې سرمایه مرمایه نشته هنرمندانو سره چې دې کوم کاروبار په وکی اچي وکی. نو بس مخ کې مې یادونه وکړه چې مو ته خپل مولاد وکوي.
یوازې است ک وعده مو کړی؟
وعده مې کړی دی، وعده مشته.
ماشومان؟
ماشومان هم پنځمې بچیان دي، یوه مې وړي کې لور کوي.
نام خدا، خدای دې درته ستر کی. چنیوال صاحب دې راتلونکو لپاره څه پلان دی، څه پروګرامونه لري، ژوند سره څه کوي او ژوند به تاسو سره څه کوي، داسې یو اټکل لري یو پلان دې راتلونکو لپاره لري؟
ولا نو داسې پلان خو نشته. نو چې زه ته وایم چې دې لپاره خو بس چې کوم شاید هغه بند دی چې مونږ کوم موسیقي غوول هغه نور خو داسې پلان نشته چې زمونږ وکړو، معلومات نه تکیږي. وسفرې خو
د ازادې میلمه پروګرام کې مو د خوست له سیمایز سندرغاړي ماستر چینهوال سره د ازادې رادیو ځنګړې مرکه اوریده. قدر مون اوریدونکو په پای کې د خغلی ماستر چینهوال یو سندره درته اوروم او له تاسو سره خدای پامني کوم. تر بیا مو پاک الله ملشه.
خیر دے پشوان کی دار